د آزادی میلمه.
سلامونه. په خبرونه کې مو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو یو محصل میلمه ده، زبی شفق. له دوی به واورو شفق صاحب د حقوق پوهنځي ته سه تاسو کامیابه کېدلې، دا رشته مو په خپله خوښه کړې وه او که نه د نمرو په اساس ورته راغلې؟
ډېره مننه شبر صاحب، سلامونه درنښت ټول اوریدونکو ته او تاسو ته. زما معمولا له ډېرې کوچنیوالي څخه د حقوق او سیاسي علومو سره جوړه وه. بیا چې مې کله د کانکور امتحان ورکړ نو دغه رشته مې په خپله خوښه باندې انتخاب کړه. البته ما دوه انتخابه کړي وو. لومړی انتخاب د کابل پوهنتون حقوق او سیاسي علومو، او دوهم انتخاب په سهمیه کې ما حقوق او سیاسي علوم انتخاب کړو. زه د خپلو نمرو پر اساس باندې دوهم انتخاب باندې د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو پوهنځي ته ورکړم.
تاسو په ورته وخت کې لیکوالي کوئ او لیکوالي مو کوله، څرنګه زړه مو نه غوښتل چې ادبیات ولولئ؟
ولا، دا خبره بیخي درسته ده. لکه څنګه چې ما مخکې وویل، زما له لویه سره د آزادې مطالعې سره جوړه وله. کوم مهال چې مثال یا عمر ډېر کم ولو، ما به ځینې مجلې لوستلې چې په هغه وختو کې زموږ په کلي کې، چې زه کله د مکتب یا ښوونځي زده کوونکی وم، زموږ په کلي کې یو څو کلیوال وو، هغوی په ننګرهار پوهنتون کې محصلین وو. نو هغوی به د کابل او ننګرهار څخه ځینې مجلې راوړلې، د علومو اکاډمي یوه مجله وله د کابل په نوم چې تحقیقي موادو پکښې خپرېده، دغه راز د مینې په نوم یوه مجله وله ادبي او فرهنګي موادو پکښې خپرېده. نو هغه مجلې مې لوستلې، د آزادې مطالعې سره زما دغه رئیس جوړه شوله. بیا مې ځینو مشاعرو پروګرامو کې هم برخه اخیستله. خو ما دغه حقوق په دې خاطر انتخاب کړو چې ادبیات باید مسلکي ونه لولم، ادبیات باید د ذوق خاطر ولولم. او ادبیات چې ما لوستله، مې په ادبیاتو کې مطالعه کوله، یا مې د شاعرانو سره په مجلسو یا پروګرامو کې برخه اخیستله، یا مې ځینې شاعران مطالعه کوله. نو سیاسي علوم مې په دې خاطر انتخاب کړو چې زما خوښېده، او ادبیات د ذوق خبره سوله. مال پسند کې په ادبیاتو هم ورسره فعالم، اوس فعلا هم په ادبیاتو کې اخته یم. ادبیاتو کې مطالعه کوم، تاریخ کې تحقیق څېړنې کوم، او حقوق بیا مسلکي لولم.
تاسو ویل چې ستاسو کلي ته به مجلې درتلې، خو دا مو راته ونه ویل ستاسو کلی چیرته دی؟
زه اصلا د زابل ولایت د شاجوی ولسوالۍ یم. تقریبا په 2015 میلادي کې د زابل په شاجوی کې د مسازو په نوم په یوه کلي کې هلته ونړۍ ته راغلم، او یو څه زده کړې مې البته د نیمایي زده کړو نه باور کوم، نیمایي زده کړې مې کابل کې وکولې. هغه وخت چې په زابل کې امنیتي وضعیت خراب لو، ما تقریبا اتم و نهم و لسم و او یو لسم صف نه هاته دلې ولوستله په کابل کې مې دلې وویل. بیا وروسته بیرته زابل ته ولاړم، او کله چې را فارغېدم په زابل کې د ښوونځي څخه فارغ شوم.
کله چې کابل ته راتلې، هغه د جګړو په وخت کې د ژبې مشکل مو نه درلود؟ ځکه چې په کابل کې خو اکثر مکتبونه په دري ژبه دي.
زما د ژوند د ترټولو ترخو خاطرو څخه به واهم هغه چې په کابل کې زه ورسره مخ شوم. زه د لومړي ځل لپاره د خپل ورونو په وایسته باندې، چې هغه وخت کې کاروبار درلود، یو زه مسافر وم. پر ډېر کم عمر زه کابل ته راغلم. معمولا کله چې د یوې ترافي سیمې څخه، د یوې کلیوالي سیمې څخه یو ماشوم و دغسې یو برنپسه ښار ته راځي، نو دغه ماحول سره نابلد دی، د خلکو سره نابلد دی. نو هغه ورونو زه افغان ښوونځي ته وروستم. دا یوه خصوصي ښوونځی وه، پښتو یې درلوده خو دري ډېره وه. نو هلته پر هغه رسمي لباس یا یونیفورم باندې هم ډېر تاکید کېده چې تاسو باید یونیفارم واغوندي مهال چې زده کوونکي راځي. نو زه په سیم کې وم، دا سپینه کناری خولۍ مې په سر وله. معمولا هغه د خپل ولایت و کلي کلچر و فرهنګ مې ساتي. یو استاد راغی، دغه زما سپینه خولۍ داسې راواخیستله. زه د پای له خوا څخه تقریبا څلورم میز باندې ناست وم. یو بل ځوان راسره ولو، البته په هغه وخت کې خو موږ ډېر کشران ولو، هغه د هلمند یعنې د جنوب زون څخه، په دغه سیمه کې موږ یو، زه یو، هغه ځوان. دا خولۍ داسې پر میز باندې وویشتله، یعنې په عین حال کې ما ته دا را وښووله چې ته باید دلته د خپل فرهنګ ونه ساتې. ما ورته وویل، استاد ملا څنګه ده، زما خولۍ دې ولې داسې درته وویشت؟ نو ده داسې په غوسه راته وویل، وایي بل ځل دا خولۍ دلته ما پر سر کړو، د ټولو ماشومانو خولۍ نه دي پر سر، او ستا پر سر ده، دا مکتب ده، دا رسمي ځای ده، ته باید د کلي هغه دغه ونه ساتې. ما دا خو زموږ فرهنګ ده، زموږ کلچر. نو درته ویل چې د خپل فرهنګ کلچر بیا پوري ساته.
کچر تر شو لیکوالیته شفق سپ تاسو تر سپوري څلې کلی دي.
زما معمولا له کوچنیوالي څخه د تاریخ سره جوړونه، تاریخ می وړول په داستاني شکل باندې نو سيزن ناولونه به مې وستله. بیا مې د افغانستان معاصر تاریخ را شروع کړ، په اساس ته مې تاریخ لوستی، بیا د افغان لیکوالانو د پهاند حسن کاکر، د غراز، د حبیبي صاحب، د میر غلام احمد غبار، د ځینو نورو، علي احمد کیزاد، د ځینو نورو افغان ورخینو تحقیقي مواد څېړنې او کتابونه ما ولوستله. هغه څه خورسه ما تاریخ کې څېړنې را شروع کړلې. تر دې مرحله پورې مې ګڼ شمېر تحقیقي مضامین لیکلي په یو پاڼه کې خپره شوي دي. البته په تان یو پاڼه کې، په دعوت یو پاڼه کې ځینې تحقیقي مواد دي. زه خورسه بیا هڅه کوم چې دغه لړۍ نور هم وغځو او راتلونکي کې چاپي آثار ته مې اراده لرم په برخه کې چې یو څه کار وکړم.
کله چې تاسو په زابل کې وئ، هلته مو په ادبي غونډو کې هم برخه اخیسته. هغه ادبي غونډې او بهیرونه اوس هم روان دي؟
ډېرې لږ وې، ډېرې لږ وې. هغه حالاته په کتو سره چې څنګه تقاضا باید وای هغه سې نه ولې، یعنې څنګه چې په کار وله غونډې هغه سې نه کېدلې. ما یوازې د مکتب په پروګرامو کې برخه اخیسته، ځینې وخت به مې انانسري کوله، چونکې زما دغه ټولنیزو مسایلو سره ډېره جوړوله، د ادبي غونډو سره، د مجلسونو سره، د پروګرامونو سره، خاص ډول بیا د ادبي پروګرامونو سره. نو د مکتب پروګرامو کې به مې برخه اخیسته، یا چې به راغاتولو د انګلیسي د کورسو په هغه وخت کورسونه ډېرول، هغه کې به مې برخه اخیسته. بیا به د پروګرامو کې به معمولا د ادب برخه مو سره پالل، یعنې شعر شاعري به هم پکې وله، یا به مې شعر پکې وله، یا به مې غزل پکې وله. دا هغه څه خورسه. بیا زه یوې محلي راډیو ته ولاړم، اوس هم خپرونې ورته استوم، معلومات خپرونې، البته د سرغار په نوم هغه راډیو کې چې ما کار رافایل کوي، نو هلته مې یو خپرونه درلوده، د تاریخ نړۍ په نوم خپرونه، هغه اوس هم البته شته. دا هغه څه خورسته. بیا یو بهیر موږ رافایل کوي، د سرغار په نوم دغه بهیر بنسټ هم موږ کښې شوی. نو بیا مې چندانې په غونډو کې برخه نه ده اخیستې، خو اوس هم هلته چندانې غونډې نشته، البته کندهار کې مخکې وې.
د آزادی میلمه مو زبی شفق دی، کابل پانتون کې د حقوق او سیاسي علومو محصل دی، هم لیکوالی کوي او هم ژورنالیزم سره مینه لري او هغه برخه کې کار کوي. د ژورنالیزم تجربه څنګه راته بیانولی شئ؟ چې دغه راډیو سره چې همکاري کوي، سختي په څه کې ده او اسانی په څه؟
ژورنالیزم شواله ده د شبر صاحب چې ژورنالیزم کې اغه انسان جوړیږي، او معمولا ټولنه د ټولنې خلکو ته پیغام رسولی کېدلی شي. او سختوالی دا دی چې ستړیا ډیره لري، فاشلې سرګردانی لري. د مثال په ډول کې څوک یو ځای څخه راپور کوي، ستړیا لري. او دا غزما برخه چې بیا ده، زه کله چې خبرونه آماده کوم، لومړی تحقیق ورته کوم، له بېلابېلو سرچینو څخه معلومات اخلم، له هغه څخه وروسته ځان سره تکراروم، بیا چمتو کوم او بیا خبرونه ور باندې جوړوم. نو سرګردانی او ستړیا ډیره لري. په عین حال کې په اوس وختو کې یو لوی مسؤلیت هم دی، ځکه که چیرې یو ژورنالیست یا یو محلي خبریال د یوې راډیو یوه کوچنۍ غلطي وکړي، دی تر فشار لاندې کیږي. خاص ډول بیا زموږ په ټولنه کې خلک یې تهدیدوي په یو په بل نامه باندې. نو تر ډیره پورې په دغه مسله کې هغه محتاطوالی ډیر اړین دی او ډیر فکر.
شفق صاحب، تاسو د موزیلا کامن وایس په نوم د یوې پروژې رضاکاره چارې هم مخته وړي، د دې پروژې په باره کې کدي ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي، دا څنګه پروژه ده؟
موزیلا کامن وایس په 2018 میلادي کې رامنځته شوې ده. دا پروژه اصلا د دې لپاره رامنځته شوې چې د بیلابیلو ژبو ژغونه راواخلي، پروسس کړي او د ای آی ماډلونو کې ورکړي. چون پښتو ژبه چې ده، د ای آی او د ټکنالوژي څخه لیرې پاتې ده، او په اوس وخت کې چې د ای آی انقلاب مخ پر وړاندې او سرخون روان دي، پکار ده چې پښتو ژبه نور هم ډیجیټل شي. دا پروژه د لپاره مؤسسوي ده چې د ژبو توانو کوي، یعنی د بیلابیلو ژبو څخه ژغونه راواخلي او بیا ای آی ته ورکړي، تر څو پوری د ای آی ماډلونه دا غو ژبو په خبرو باندې پوسی، دا غو ژبو د ویونکو په خبرو باندې پوسی. مثال په ډول موږ غونه ورکو په موزیلا کې، ای آی چې ورکو، ای آی هغه غونه راخې پروسس کوي. لږ څه خبرسته به ګټه دای پښتو ژبه ته شي. موږ مثلا ای آی ته ورکو، دی آی سیستم ته ورکو، هغه به په سی ډول ژغیش کوي او که یو ژغ ورکو هغه په سی ډول متن کولی شي. دغه چپ چپ چې اوس موږ وګورو چپ چپ چې د پښتنو غوندې تلفظ نشي کولای، یعنی د ورداګو په لهجه، د کندهاریانو په لهجه، دغه راز د لویدیځوالو په لهجه، په مشرقي لهجه باندې، په نور لهجو باندې، یعنې په ټوله کې د پښتو ژبې په بېلابېلو لهجو باندې یو ډول ماشیني دغه کې تلفظ کوي. پر دې څخه وروسته که چیرې په موزیلا کې ژغونه ډېر چې دغه د ژغ تونو کوي سي، چپ چپ چې باندې د پښتنو په لهجه ژغیږي او ډېر پرې به هغه د پښتنو کمې خبرې شي، هغه به هم په صحیح ډول فهمولی شي، ورباندې پوهېدلی شي. نو دا پروژه د دې لپاره رامنځته شوې تر څو پرې پښتو د ډیجیټل کېدلو پر لور باندې بوځي او پښتو د کمپیوټر ژبه شي، پښتو د سیسټم ژبه شي، او پښتو په ماشین ته ورداخل شي، تر څو پرې موږ په راتلونکي کې په ټکنالوژي کې وکولای شو ښه تحقیق وکړو، مواد ولرو پښتو ژبه باندې او پښتو باندې ټکنالوژي او ماشین.
تاسو مثلا یو څورته سبتوي په خپل شخ ورته لولي همداسې کوي؟
معمولا موزیلات څلور برخې لري، یوه د سبت برخه ده، یوه د اورېدلو برخه ده، یوه د جملو د کتنو برخه ده، البته درې برخې راځي. د سبت برخه کې موږ موزیلات ژغونو ور داخلو، یعنی لومړی جملې مشترانه، هغه جملې موږ سبتو. دغه څخه وروسته د والیډیشن یا د اورېدلو برخه ده، په هغه برخه کې بیا موږ هغه جملې چې صحیح هغه تاییدوو چې مثلا ژغیږه ککړتیا ونه لري، سمې تلفظ شوي، معیاري اصولو برابر وي، او که چیرې ناسم وي موږ یې ردوو. او د جملو بیا کتنه برخه کې موږ جملې ورته اضافه کوو. موزیلا دا ژغونه چې موږ ثبت کړي دا را اخلي د ای آی ماډلونو کې ورکوي، او هلته د ای آی په ماډلونو کې دا د ژغ تونو کوي کېږي، او د پښتو ژبې د بېلابېلو لهجو څخه په ای آی ته ژغونه ورداخلي چې په راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره ښه ګټوره تمامېدای شي چې کمپیوټر ټکنالوژي، ای آی ماډلونه، او دغه راز د چټ جی پی ټی غوندې نور اپلیکیشنونه د پښتنو په تلفظ او په خبرو باندې پوسی، متن پښتو، متن په ژغ، او پښتو ژغ په متن باندې واړي، او راتلونکي کې لکه څنګه چې په نورو ژبو کې اسانتیاوې لري، ای آی او دغه راز نور انټرنیټي اپلیکیشنونه او ټکنالوژي، پښتو به هم د ټکنالوژي له ډګر څخه فاتني او په ټکنالوژي کې پښتو هم داخل.
دغه ژغونه ستاسو ورته ثبتوي، نو په ورته وخت کې مثلا یو جمله آیا فصیح ده، نه ده، دا خو ساده کار هم نه ده، یا یو تلفظ چې تاسو کوئ ځینو وختو کې ممکن تاسو تیر وسئ په تلفظ کې، مثلا دغه اوس تاسو د اپلیکیشن په ځای اپلیکیشن وویل، نو فکر نه کوئ چې دا به بیا یو ډول ستونزې هم رامنځته کړي که چېرته دقت ونه شي؟
بلې، هو دقت ډېر مهم دی، ځکه د اپلیکیشن ذکر تاسو کوئ هلته عربي پرې راځي او پښتو پرې راځي، او اپلیکیشن معمولا په پښتو کې باندې تلفظ کېږي او لیکل کېږي. نو مخکې وویل شبر صاحب درې برخې هلته لري موزیلا. لومړی د جملو د کتنې برخه ده، بیا د ثبت برخه ده. د ثبت برخه کې چې کوم حال موږ یوه جمله تلفظ کوو، ثبت کوو، هغه یو ثبت بیا پنځه نفر نور دغه کوي، رل تایید کوي. کچیر هغه ثبت یا هغه جمله چې ویل شوی و هغه په سم ډول جمله تلفظ شوی و، ژغیږه ککړتیا نه درلوده، تیزه نه و تلفظ شوی، او دغه راز لکه څنګه چې جمله لیکل شوی و هغه سي هغه جمله ویل شوی یا تلفظ شوی و، بیا هغه نفر هغه ژغ تاییدوي. په پنځو نفرو کې باید درې نفر تایید کړي تر څو پورې چې موزیلا هغه ژغ واخلي، پروسس یې کړي، او د ای آی ماډلونو ته خلاص ورکړي. کچیر په پنځو نفرو کې دوه نفر رات کوي هغه ژغ، او درو نفرو تایید کوي هم سي کېږي، او کچیر بیا درو نفرو برعکس رات کوي او دوه نفرو تایید کوي، بیا هغه ژغ نه سي کېږي. نو موزیلا هغه ژغونه نه اخلي چې مثلا هغه یا ژغیږه ککړتیا ولري یا ناسم تلفظ شوی. نو کیفیت، معیار او شفافیت په دغه برخه کې ډېر اړین دي. تر دې مهاله پرې موږ په موزیلا کې تقریبا 300 ساعت کار کړی دی، او تر فارسی، اردو، او کوردی، او ځینو نورو ژبو مخته یوازې هغه ژبې چې نړیوالې دي، د مارکیټینګ ژبې دي، د تجارت ژبې دي، او دغه راز نړیوال سطح باندې معمول دي، د پهولو او راپهولو ژبې دي، لکه انګلیسي او دغه راز جرمني او ځینې نور ژبې هغه لافات دي. موږ امیدوار یو چې له نړیوالو ژبو سره سیالي راواخلو او سمو تلګي.
مثلا تاسو جمله لولي او کوم کسان چې دا جمله تاییدوي، اغوی هم محصلین دي، داس کسان دي او کنه داس څړل کسان له تاسو سره وزي شي بده پدې موزیلا کامن وایس کې؟
معمولا د موزیلا کار د لوستو خلکو سره دی. زموږ سره تقریبا اوس تر ډېره پورې د پوهنتون محصلین را سره دي، ځوانان را سره دي. موږ د میډیا له لارې کمپاین ډېر فراخ کوي، او حتی اوس په فزیکي ډول غواړو چې د میډیا څخه دغه کمپاین را وباسو په حضوري او فزیکي ډول باندې دغه کمپاین په پوهنتونو کې هم د پوهنتونو محصلین مور باندې راولو، او ځینې جایزې مو د تشویق په خاطر باندې په لارو تاچولې دي چې تر دې مهاله پرې ښه تاثیر کړی دي. نو په موزیلا کې تر ډېره پورې محصلین او لوستي خلک کار کوي، البته په رضاکارانه ډول باندې. نو که چیرې یو څوک لوستل ونیس کولی، هغه خو بیا هر ډول جمله تاییدوي، هغه د جملې غلطوالی او سموالی به نور معلومیږي، ځکه په جمله کې د پنځو یګانو مراتول هم ډېر مهم دي، او بیا د بېلابېلو لهجو لوستونکي جملې پکې ثبتوي چې تر ډېره پورې د مشرقي زون لوستونکي ډېرې جملې پکې ثبتوي، او د جنوب زون دا لږ دي. نو د جنوب زون دا د شته پر ځای سته وایي، او د نشته پر ځای باندې نسته وایي. دغه ستونزه مو هلته تشتر کېږي چې باید موزیلا ته پرمیار برابر ژغونه ورداخل شي.
دغه کومې جملې چې تاسو ور داخلوي، دغه جملې له کوم ځای پیدا کوي؟ څه شی ورته لولي؟
د جملو د برخې لپاره موږ خپل خلک لرو، د کتابو د ناولو څخه جملې راخو، دغه راز ځینې ارواپوهنیز کتابونه دي هغه پښتو جملې راخو، هغه موزیلا ته ورداخلو. مثال په ډول افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري، ازادي راډیو د افغانستان د خلکو د ذهنونو پرویښولو کې ډېر مهم رول لري، دغسې ځینې جملې موږ ورداخلو. دا جملې چې موږ ورداخلې کړې، بیا یې هغو خلکو ته را اړوي چې هغه د ثبت برخې کار کوي، هغه یې بیا ثبتوي. چې ثبت شوې، بیا د اورېدلو په برخه کې هغو خلکو ته راړي چې هغه د اورېدلو په برخه کې کار کوي. یعنې لومړنۍ برخه د جملو د ور اضافه کولو برخه ده. موزیلا په خپل سیستم کې پښتو جملې نه لري، پښتو جملې موږ هم ور اضافه کوو، او دا چاره د بیل فارم شته چې موږ محلي پښتو، هغه پښتو چې د غزنی په ولسوالیو کې، د زابل په ولسوالیو کې، د خوست په ولسوالیو کې خلک وایي، د مساجدو مخ ته مثلا مجلس بانار کې ځینې کلیوالي جملې دوی کاري، هغه جملې موږ خپل څو پوری ای آی او د ای آی ماډلونه هغه سوچه پښتو هضم کې خپل ځان کې داخلي تر څو پوری بیا د پښتو ژبې د هرې لهجې د ویونکو سره ای آی پوسی سم ځوابونه ورکي، او په سی ډول تلفظ ورته وکړي، او په سی ډول معلومات ورکړي. موږ د جملو په برخه کې خپل جملې ورزاب کړو، د ناولونو څخه جملې راخو، د نصر احمد احمدي ځین ناولونه موږ د خېټو راچولې دي، البته جملې مو راچولې دي د موزیلا ورکړه. دا هغه څخه وروسته بیا په دوهمه برخه کې د سات برخه ده، هغه جملې د سات په برخه کې ولوستنګ تر اړې شي، هغه لوستنګ چې هغه جملې سات بیا درنه ته دی او وایډیشن په برخه کې راړي، بیا راته
د موزیلا له کامن وایس سره ستاسو همکاري له څومره وخت راهیسې روانه ده؟
د موزیلا د کامن وایس پروژه زما د څېړنې پر اساس باندې 2019 میلادي څخه وروسته راپیل شوې ده.
نه، تاسو خپله له څو وخت راهیسې کار سره کړی؟
زه په دې وروستیو کې د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخواني استاد جنرال جهاني دغه پروسه راپیل کړه، چونکې د زموږ ملګری دی، موږ روابط سره لرو. نو زموږ ځوانان څخه وغوښتل چې موږ هم ورسره موږ د غوښتنه ومنله، ورسره سره په ګډه مو کمپاین را شروع کړ، د واتس اپ ګروپونه مو ورته جوړ کړل، یوټیوب چینل مو ورته جوړ کړ، پر فیسبوک او پر ځینو نورو سوشل میډیاي برخو باندې مو تمرکز وکړ، یو اعلانات مو خپره کړو. تقریبا د دوه درو میاشتو راهیسې کېږي چې موږ په لګیای.
یو شی چې دا اوس زه ستاسو خبرې اورم، کنه دا تاسو ډیر مهم کار کوي، ځکه راتلونکي د ای آی او په نړۍ کې ای آی ته د یو ډیر ستر انقلاب په سترګه کتل کیږي، چې ډیر زیات تغیرات پور سر راش. ځینې پوهان خو په دې نظر دي چې په نړۍ کې چې کوم اختراعات سوي دي، مثلا که ډیر مهم درې مهم اختراعات په ټوله نړۍ کې تاریخ کې یاد کې، ممکن یو برق وي، بل کمپیوټر وي، او تر دواړو مهمه ای آی ټیکنالوژي وي. یعنی ای آی ډیر مهم شی دی، لیکن په ورته وخت کې ډیر زیات دقت پکار دی چې دې ته تاسو کله په خپل ژغ باندې څور داخلوي. دا اوس زه له تاسو سره خبرې کوم، مثلا تاسو پروسه فروسه تلفظ کړه، دا که دغه رقم په ای آی کې داخله سي، دا خو بیا کار ستونزمنه وي. تاسو فرضاً د پیل په ځای باندې فایل وویل په فی باندې، دا هم بیا ستونزمنه خبره ده. زه پوهیږم ستاسو هم درس وایست، هم دا کار کوي، او په خوشبره ځای کوي، لیکن په ورته وخت کې ښه خبره دا نه ده چې تاسې او ستاسو دغه ځوان ملګري چې ټول سره یو ځای سوي یاستئ، په دغو برخو کې له ځینو کسانو سره سلام مشوره وکړي، او دغه خپل تلفظونه بهتره چټ جی ټی پی ته وسپاري کڅرنګ
دا ډیره مهمه خبره ده. شفافوالی معیار او د غراس کیفیت ته پام کول په موزیلا کې دا ډیر مهم دی. لکه څنګه چې تاسو دا ونه کول شي برسه موږ هڅه کړې ده تر څو پوری چې ژبپوهان د غراس د پښتو ژبې مخکښ لیکوالان مشران دغه پروسې ته دغه پروژې ته را تشویق کړو تر څو پرې د دوی نظرونه واورو اندونه واورو او دوی مرسته را سره وکړي او تر ډیره پوری په موزیلا کې د کار کولو پر مهال باندې موږ کوشش کوو چې د دقت څخه کار واخلو. ځکه هغه غونه چې معمولا ناسم تلفظ شوي یا هغه جملې چې ناسمې ویل شوي بیا موزیلا ته داخلي شي دا کېدای شي راتلونکي کې هغه ستاسو خبره یو ناسم تاثیر وکړي. نو موږ لګیا تر اوس مهاله فریق خو هغه زموږ هڅې چې کمی دي بریالی ښکاري. ځکه موږ ډېر شمېر دغه مشران چې هغوی خارج کې اوسېږي یا هېواد دننه کې دي او پر ادبیاتو برلاس یا ادبیاتو کې کار کړی دی زموږ سره یو ځای شوي دي او موږ ته لام ښې مشورې راکوي. خو دونه نه څونه چې باید په کار وای تاسو باندې دونه توکو چې موږ درلوده څونه تقاضا چې موږ درلوده چې مشران به پام وکړي په خاص ډول بیا د دې ورنډ د کښې د هغه غاړي یاد کوزي پښتونخوا ځینې لیکوالان و ادیبان چنداني توجه هغه دغه برخه ته نه کړي او کاغیر خواته خلګي لګیای چې مثلا په خواني دیوانونو د تزکی یا مثال په ډول پر چن نور مواد باندې کار کوي. خو دغه برخه ډیره مهمه ده چې پښتو ژبه ټول ډیجیټل تاسو ګوري شبر صاحب په کندهار کې په تیر وصول سيزو کې البته نیواله سيزه به یاد کو د پښتو په برخه کې بيخي ډېر مواد خفاره سول په باندې دیوانونه د شاعرانو چاپ سول د هوا شعر راغونډ سول د غرض سیمینارونه د یار سول کولې د ټکنالوژي په برخه کې څوک داسې کار نه شوولای چې پښتو ژبه ته دی مو پټ تمام سوې پښتو ژبه په ګټه تمام سوې. نو دا یو شته شانس یو موږ کوشش کوو چې موږ ځوانان یو پر ادبیات باندې دونه برلاسه نه یو د مشرانو ولا شوونو د غرض دغه نظرونو ته ضرورت او اړتیا لري تر څو پرې چې دوی سم لارښوونه راتو کی او موږ وسمه لارې ته سو کی او په دغه برخه کې لا هم مثبت نظرونه راکړي تر څو پرې موږ نور هم تشویق سو او ای آی ته دغه راز ټکنالوژي ته او دغه راز په چونه کې دغه روان ماشيني انقلاب ته پښتو ژبه ور داخله او ورسره یار تر څو پرې چې پښتو ژبه خدای مکړه هغه څنګه چې لکه د کوردانو ژبه او کلتور او فرهنګ او تاسو وګورئ په اوس وختو کې شبر صاحب لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د کر شغې غاړه ته هغه غاړي طالبته ایواز لاس پیسه د پښتو پات یعنی نیو پیسه د پښتو مخلصه وي د ورکه څه د پاکستان د هیواد د فرهنګي او سیاسي نورو لاملونو تاثیر لاندې راغلي د هغه لاندې راغلي د پېښور د کوزي پښتونخوا وګړي زموږ سره ځینې راسره او چې کوم حال تلفظ کې ځنی انګلیسي مشخه بلا دغه تلفظ کې وای وړا غلطی کوي او وی بيخي د پښتو کلمو لغاتو پر ځای باندې انګلیسي وای یعنی دا هغه هوا تاثیرات چې پر پښتو باندې کړی نو دی لپاره چې پښتو ژبه ما هو نس یا د نور ژبو تر اغیز لاندې رانسی یا د سیاستونو قربانی نس لکه څنګه چې اوس اغیز ور باندې روان روان دي دی لپاره موږ باید کار وکړو ځوان نسل باید کار وکړو
په دې کې شک نشته چې ځوانان باید کار وکړي او په ورته وخت کې دا یو څوک سره کارانه کار کوي دا ډېر د سټایل وړ دی ځکه چې لخپلو ډېرو کارونو سره په ورته وخت کې لکه تاسو ستاسو ملګري دا کار کوي. لیکن په دې کې هم شک نشته کله چې یو څوک یو ډېر درانه مسولیت ته وژه ورکوي باید ډېر دقت هم وکړي. د کتابونو په انتخاب کې هم دقت پکار دی چې کوم کتابونه انتخاب کو. تاسو مخکې د روانشناسي کتابونو ته اشاره وکړه د ارواپوهنې کتابونو ته. ارواپوهنې کتابونه ځینې له بهرنیو ژبو له ژباړې ژباړل شوي دي. مثلا یو کتاب په یوه ژبه ژباړل شوی دی هغه بیا اردو ته ژباړل شوی دی یا فارسی ته ژباړل شوی دی بیا له پښتو ته راژباړل کیږي. هغه کتاب چې له ژباړې ژباړل کیږي هغه عادتا ژبه یې ډېره دقیقه نه وي. نو په دې برخه کې که چېرته تاسو د خلکو مشورې واخلی سي هغوی ډېر هغه کتابونه تاسو ته انتخاب کې څلغه جملې انتخابوي چې هغه په ټولنه کې واقعا منل شوی کتابونه نو هم به مو کارونه نور مخزمن شي او هم به چاره نور به تر شي. کڅرنګ شفق سره
ډیر مننه ستاسو خبرې پر ځای دي. شبر صاحب موږ کوشش کوو چې سوچا جملې راوخو او ای آی ته په لاس ورکې موزیلات ور داخلي کو. دغه د اروپاهنی ځینې کتابونه موږ په دې خاطر انتخاب کو چې ځینې جملې د پښتو ژبې سره بیخي برابرې راتلې، یا ځینې نور دغه کتابونه چې بیخي ویناوې بوي یا بلا شوونی ولي، ځکه نور کتابونه خو معمولا ماتنې ګډوالي. هغه جمله چې زموږ په کار چې موزیلات ورکو هغه ډېره په سختۍ پکښې انتخابېږي. او د مشرانو خبره تاسو وکوله چې موږ ته لارښوونه وکړي، موږ لګیا یو اوس هم هڅه کوو، او دا مو غوښتنه ده چې مشران دغې برخې توجه وکړي او دا موزیلا کم ارزښت پروسه یا هم پروژه ونه بولي، توجه ورته وکړي، زموږ سره همکاري وکړي. په دغه برخه کې موږ د پوهنتون استادانو، دغه راز پوهانو، موږ ډېر مشران لرو خارج میشتې، دغه راز وطن کې چې میشتې، دغو لارښوونو ته ډېر ضرورت لرو، تر څو پورې چې سوچا پښتو، هغه پښتو چې د نورو ژبو د اغېزو څخه خوندي، یا هم د تلفظ په برخه کې، په نورو برخو کې، د ویلو په برخه کې خورای، هغه باید ای آی ته په لاس ورکړو، تر څو پورې چې راتلونکي کې دا چاره د دې لپاره کار وکړي چې د پښتو ژبې د لوستونکو او ویونکو سره ای آی او چټجیپیټي او دغه راز نور ماډلونه سم ډول خبرې اترې وکړي.
شفق صاحب ډېره مننه زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
ستاسو څخه هم ډېره مننه. سلامات اوسئ. د بلنې د راکولو په مناسبت کور مو ودان. شوه شیشر.